راتلونکي څو شیبو کې به د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاند خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه اعتراض چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافروړونکو ریل ګاډي برید د هغو ترهګرو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې دی دای په کلک را ده کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن پنځشنبه په خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوځ د ویان هغه بیا اساسه تورونه ردوي چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو راپور کې چې نن په ریلیف پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچا د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړې دي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمېنې بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنځشنبه لاسلیک شوی. د ګډې پولې په نخه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو سندونه هم شامل دي. او په داسې حال کې چې ټاکل شوی روسیې ته تللی امریکایي پلاوی به په اوکراین کې د لنډمهاله وربند پاړنن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څو ساعته مخکې له اوکراین سره هر ډول لنډمهاله وربند رد کړی دی.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر ریلګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوی کسان خوشي کړی دي او یارخملې وشلې دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پاوځ بي ال اي رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خبرونه نن خبره کړې ده چې جنو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخیستې ده. په اعلامیه کې بی ال ای وای دوی 50 برمته پوځیان وشلې دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولان دی چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لري دی، نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غوړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لار پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علي خان په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل هغه تر هغه چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي بریټ کړی وو ل خپل مشانو سره چې په افغانستان کې دی را دي په ارتباط کې وو. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی وو او دا یې هم ویل دي چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د پاکستان د پوسټ تورونه به بنسټ وبلل او ویل چې پاکستانی لوري دی خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې به مسولیت سرګندونه کوي خپل کورنی مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویل ما ویل خبرو نتیجه بد شي. په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کډوخیل د سیاسي چارو کتونکو او نصر الله ستنګزی د سیاسي چارو کتونکو ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له غزا د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښه په ارتباط نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل بل طاهر خان څخه وور.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې بریټ شوی او رستو بیا ګڼ شمېر مسافر هغه يرغمل لولې شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې دا سه پیښه شوی ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یې غمل نیولې شوی وي او هغه باندې یو اسې خبرونه په خوام شوی دي. په د ریل چې کوم هغه پټلې وي لیکوي په هغه باندې کرخه باندې شوی دي، خدا اول دل چې دومره ګڼش مېر کسان هغه اورګاډم په کنټرول کې واخستل شو او خلک هم یې کومل نوري شو. نو باسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوی وو، شروع شوی دی او په ملي سمله کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دی، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب هغه بیا هغه ته خپل اجازت نه ورکړ شوی چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، له طاهر خان سره مو رابطه قطع شوه. خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی، او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړي دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده. را به شم بحث ته له دواړو میلمنو اغلی کډوخیل او شاغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کډوخیل، کلمړی له تاسو څخه واورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت د ځینو راپورونو له مخې د 2015 کال له پیله هم په خرابېدو دی. د دې وضعیت خرابي به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور کوم کتون کده او هم درنګه ښاغلی استاد ته په معلوم تر کې چې د وضعیت په بلوچستان کې خرابېږي، زه فکر کوم چې دا د دې اغیز په افغانستان نه بره لوه په ایران هم درنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نامنه دي منطقې یا بې ثبات کېدل د دې د مختلف ګروپونو مختلف مناطق او فارم منطقې مناطق په لټه نه ګټه اخلي. نو دا نشي کېدای چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم چې یو ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده، چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلاتو خپل غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیري چلند له نورو اقوامو سره دی چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی، بلکې د دې پخوانی دی، او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط کړي. او کدا منطقه چیرې نارامه کیږي؟ معلومدار اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري، او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه، ولی خو تاثیرات خو په دفتر کې راتګ دي خلکو باندې دی. امنیت به څومره خراب شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي، مثلا په تجارت باندې ډېر اغېز درلودای شي، مثلا توکي به تړل به له مشکل سره مخامخ شي، دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خراب کړي، کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی شي یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي او ساحه نامنه کېږي، دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه پاسه هغه حمله تقوی کېږي، ځکه چې دیو بل ته لاس ورکړي او تر څو پورې د دیو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. تر څو فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم په ایران باندې به وي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان ترمنځ ده، د سیپک باندې به وي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه په همدې برخه کې به د پوهن سنګزي نه سره هم واخلم. سنګزي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اغلی کډوخیل اشاره ورته وکړه، له ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه بے ثباته کولای شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید ارز کوم چې اساسا د بلوچستان مشکل 1948 کال نه راپته خو شروع کی او هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یو جبهه راپورته شو او دغه تصمیم نادرانه وګڼو د پاکستان د هغه وخت د پوځ او حکومت وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسئله که تاسو اشاره درلوده د ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده، اساسا دا د اتلسمې پیړۍ په آخرو کې له 1901 او یوم کال نه وروسته چې ګول سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرخه باسي او په هغه کې بلوچستان په دوو لویو برخو ویشي چې یوه برخه یې بلوچستان بلوچستان ده او بلې د اوسنی بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلق وي یا دغه وخت په هند برتانوي پورې متعلق وي، دا پرابلم په تاریخي لحاظ دغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې حتی شاهي حکومت کې زه به تاسو ته یو روایت په اختصار وایم چې میر اسدالله علم په خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لس کلنې د وروستۍ لس کلنې دورې د دفتر رئیس تیر شوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه نو د ایران د حکومت لویه وارخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري له هند سره نږدې اړیکې لري ممکن بلوچان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسېږي هغوی معمولا په دوو لحاظو له بلوچستان بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیه دا ده چې یو مستقل هېواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهب او سنی مذهب دي چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره مخالفت کوي واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العدل په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږي جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بې ثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبره نه ده. او لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده او لکه چې سفیر صاحب ورته مخکې اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لویو اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یو نیمه جبهه ورته خلاصه شي، او پاکستان لکه ستاسو سر کې ورته اشاره درلوده دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ او نه هم په سیاسي لحاظ. دا بې ثباتۍ کولی شي په دې سیمه کې په ټوله کې نوي پرابلمونه راوځي.
استاد سنګزی، تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه. د کلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات. لهغه د دغه تاریخي پیښو په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه نشي ګرځېدلې او باید د پاکستان د خاورې برخه نوي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي، هر وخت چې جغرافیا ته تهدید پیدا کیږي، دا هم په خپل نور شاوخوا جغرافي نه تهدیدوي.
کاملا د کلات خان مسئله لکه ساس ورته اشاره ده، د وروسته دغه نه چې دغه په اصطلاح حرکت تکول کیږي بیا دا توافق کوي، اما دا توافق او جاویدانی توافق نه ده. د دې لپاره چې کلات خان خپل یو جنبش نه د ټولو بلوچانو استازی چې د پاکستان سره دا په اصطلاح دا الحاق ومنه، او وروستنی نسل خصوصا د بلوچستان د نوې خوځښت چې د بلوچستان د ازادۍ اردو یا پوځ یادیږي، دا له 2002 کال نه را تاسیس شوی او 2004 کال نه را په دغه عملا په خپلو پوځي عملیاتو شروع کړي. یقینا لکه چې تاسو اشاره ورته درلوده، که چیرې په جغرافیه کې بدلون راځي، دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوي رابرسېره کېږي، او هر یو د قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا د نویو جغرافیو د رامنځته کېدو مسله مطرح کوي. دا یقیني ده چې دا همیشه تاثیرات د لحاظ هم لري.
مننه. اغلی کړوخیل مخکې تاسو دا خبره وکړه چې د بلوچستان نارامي ممکن د افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې درا پرونو لمخې ورته ګورو د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی. تقریبا ل یول سورز رئیس د جنو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیر شوه ده د بلوچستانو په لاس کې ده. البته موتریزین در غون شي ویده لارې بند کړې ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکټي بهر د راپورونو لمخي حتی د بلوچستان په مکتبونو شوونځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچستان هڅه کوي چې خپل ترانه ووي. دغه وضعیت تاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکیچن دی، تاثیرات ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډیر محسوس نه دي؟
ګوره د بلوچستان مسله خو بلوچستان په خپل خواخ نه ده پاکستان سره ځای شوی، بلکې خان کلا د ته مجبور شوی دی چې مثلا باندې حمله شوی ده، زور زیاتی وشو او د ته مجبور اسې سټوي سره پاکستان یو ځای شي. اما اروپا او پاکستان هغه خودمختاریان چې د صوبایي ایالتونو باید ولري د اروپا او محدود کړو، دوی تقریبا واکه خستل شوی دی. دوی اقتصادي لحاظ د ډېر ضعیف دي، د ډېر منابع نه استفاده کوي، د دې په منابع باندې نور کسان ځي سم نه ګرځي کې او ګټ ټول پنجاب ته ځي. دوی نه اقتصاد پیاوړی شو، نو دوی رشد وکړ، نو دوی تایم کانات برابر شو، نو د ایتالیا په سر په هر لغه کې پاکستان یو غلطه پالیسی سره رامنځته کړې ده. دوی نه په بلوچستان باندې اعتماد لري ځکه چې په زور ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط سند په حساب دوی ته پیسې په میراث باندې پاتې شوي، دوی باندې دواړه ته هغه نه دي پیسې اعتماد پرې نه لري. دې خاطر دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون نه ځي، نه دوی سره ښه برخورد کیږي. دوی سره همیشه یو توپیري چلنج شو، د دوی له منابع نه غلطه استفاده او ټوله ځي پنجاب یې خوري. نو په دې خاطر دغه وضعیت ځکه هلته خرابېږي او نو راستر بلې بلوچان هوښیاریږي، دوی به توجه کوي چې د دنیا ډېر پیشرفت کړی، ټکنالوژي رامنځته شوې، د خلکو آګاهي پورته تللې، نور خلکو ته د قابل دی قبول نه ده. استاسې وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسي فکر کوي چې یو شکل تاثیرګذاره ده او کېدای شي چې په راتلونکي کې خطر واوسیږي د پاکستان د سبات لپاره. هغه زونده اورکوي وبړي، یا واشني او یا بندي ساتي، هر شي څه کوي، خو نه په اسلام نه معلومه دي. نو تاسو فکر کوئ چې په یو نفوس کې چې مثلا هغه بلوچستان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا 45% ټول نفوس د پاکستان بلوچستان، ځکه چې ځمکه ډېره پراخه ده او نفوس ډېر کم دی هلته، دوی کې تقریبا 1000 نفر نه معلومه دي. او دوی چې مثلا که په روس کرم د غوښتنې کوله، او یا مثلا دوی اعتراضیه غونډې په افغانکې درلودلې چې په اصلاح د دوی سرنوشت معلومه سي، دوسیې د معلومه سي، مړی ژوندی د معلومه سي، او پاکستان ورته جواب نه لري. نو دې خاطر چې دا رقم برخوسي کېږي، خود په خود هر وخت خلکو نه رضایتي زیاتېږي. دا وزره کسان چې خو دا وزره کورنۍ لري، وزره دوستان لري، وزره همفکران لري، نو خود په خود نارضایتي پورته ځي. اروپا ورځ باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي، ځکه چې نن GDP فعاله شوی دی، مثلا سیندیانه مثلا جدا طلبي غواړي، اعتراضات زیات شوي دي، PTM مخته روان دی، همدارنګه خبره تحریک انصاف کسان یو لوی برحاله پارټي و هغه مخالفه شوی، یعنی پوسه چې یو رقم ثبات ډېر خرابه شوی، سیاسي او اقتصادي هم دغه موقع نه استفاده کوي، او دوی غواړي چې دا فعالیتونه زیات کړي او دغه په خلاف باندې ودرېږي.
مننه. اخلی کړوخیل سنت هم اشاره وکړه په ان ستنګزي اونې مخکي د راپورونو مخکي د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلف ډلې لکه BLA او نور وسلوالي ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوی وي، او دوی به یو اعلان خبره کړه، او په دې اعلان کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي، او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخاوني ول شي. دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې وخت په پخوا کلونو کې دوی هم د آزادۍ یو ډول خورزنګ درلود، د جیم سید په سلسله باندې څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه په پراخې دوره
دقیقا گوری پاکستان تاریخ ده که لن نظر واچو ده استعمار محصول یو حواد ده ده خپل تحسیس نه یعنی نول سو چربیختم کالا پوری تر دانن پوری پاکستان واقعا دیو ملت پا انوان تا وگری پروهی او روانی لخاص جان یو ملت مگری که ده مالان چکا تاس پاکستان تلار سین یو چوک ندر توائید زی پاکستان هایم ندر توائید زی پنجابه هایم یا وائی سنده هایم یا بلوچه هایم یا پختون هایم نو دا خود خود دا یوان مسئله دا بلا مسئله دا دا چه پاکستانی هم تا یو چانس دا پیدا شد شوروی اتحاد پا افغانستان یرغلو که او اقید دا باعث وگرزید چه پاکستان دنیا پا مرست دا او دا افغانستان دا وزن دا پا استفاده سره یوان دازه بقا ولری چه داگه بقا ورو سیدنه چه دنیا لی پاکستان سره خپل مرست کمی کری دی او دا افغانستان بحران بره خواهد تلالی ده نو دا ده باعث گرزه داره یا پسی مئیز لحاظ دو سیاست تونه غمه سلسی وی هند تا دا پاکستان دقیب گرنه که ده اوز اصلا لپاکستان و سر جان میسی مقایسه کوله په هیت سکتور که دا ده باعث گرزه داره چه پاکستان لده سیستون دو سر مخصی او دا غسی نحزتون هم چه لکه چه سفیر سیبور پیشاره در لو ده ده هر توپیری چلان چه ده پنجاب لخوا و سرکیگی در طول ده باعث گرزی چه ده نارامی را منسته چه مولا بله خوانه ده تا هم باید پا مولا رو چه غرب پا مجموع که او دیسی مزینه هوادونه لکه هند نواری چه گوادر پی اولوی تجارتی بندر باندی بدل چی او لحقل آرنه دا د سیم اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړل شي چې چینایانو محاسبه کړې وه پاکستانیانو محاسبه کړې وه چې ګوادر به د آسیا په سطحه یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري هغه محاسبې ټولې غلطې راووتې او بلوچان د ده لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم که چېرې ګوادر جوړېږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې به انحصاري ډول وي او د دوی منافع به لا هم پسې تهدیدوي او د دوی معادن او ذخایر به له همدې بندر له پرتل بنه چې د دوی په ژوند کې تغییر راولي صادرېږي.
سنګزی صاحب، تاسو هند ته اشاره وکړه. پاکستان له 1948 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی، جوړ شوه دی، د دوی هر څه سیالي له هند سره و او تاسو ویل چې اوس له سیالي وتلی دی. د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارد ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډیر زیات پیسې دي. دغه انډول چې دغه رقم خراب شوه دی، آیا دا په خپل کسام تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسيون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب یې څه وي؟
اول خو تاسو ته عرض وکړم چې ظاهراً لکه تاسو ارقام ښیي پاکستان له دې سیالۍ وتلی ده که چېرې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي، په اقتصادي، په سیاسي، په بینالمللي مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي، دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي. هغه شی چې ډېر ثابته وي د بینالمللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي، مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري. که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای، د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند خپل منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې، او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوز، د هند هغه معنوي تاثیرات، د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونه نیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل، د پاکستان د پاوس په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې شوی دی. د پخوا برعکس، مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودن وشو، په هغه کې هم یو شمېر پوځان وژل شوی، په هغه پلا چې د پاوس کومه اعلامیه و پیغه کې هند ډیر تورن بالا، او تقریبا څو کال مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی، آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتلی؟
نه ګوري، دوی خو همیشه دوی خپل صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپل پاکستان د کشمیر په نام نو کول کې ما سره رول وبولای دا شاید هند جراتي کړی سم مثلا د فرانسه له خاورې سواده وکي او په بلوچستان نارامه کې اما په هر هغه دنیا دومره نږدې شوې ده او داسې مثلا هر څوک چې د پدې اساني باندې لاس وهلی شي په دې کې دوی نشي کولای چې افغانستان ملامت کړي او بل داسې مثلا د مخبري چې دا اوسني خبره ده د خوان له پخوانه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو سبا دغه مشکلات د بلوچستان او د پاکستان چې په زور ونیو دا مشکلات جوړ شو دا وخت نه سي مثلا دوی څنګه ماده سو یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ شو او اکسل مالی او خود اولا سه ناراضه ده ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي او د پلوچان سره به هم خپل همکاریانو بسدي که مثلا د پاکستان د ټریننګونو مثلا وي دوی لپاره مالی مرستې وي دا به ورسره هند کوي نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان د پاکستان سره لري هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خوشحد اوس به د پاکستان اصلي څېرو په دې هیله چې پېژندلې وي ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې په اصلاح حاکمه ډلې شي د پاکستان دښمن ده ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت په سر ګوري اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګیږي هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سر ګوري نو هغه اصلي څېره چې اوس طالب ته په مغمره په اصلاح باور چې طالب په شومه دوی ډېر خوشحاله ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات یو هغه برآورده سوي افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتل اما چې اوغمره توقعات دې لازم یا دومره دې هر امر نه یو منل شي چې په هغه اندازه باندې نو ځکه پاکستان هدي ازلي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي طالبان به خو که هر څه مشکل خو خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي اما هیڅ کله د نور ملکونو په نام نه وله کې مثلا کوم رول نه لري نو که دې کومه دښمنۍ له خپل پاکستان طالبان سره لري نو هغه به افغانستان دې هیڅ کله کوشش نه کوي چې پیسې او ترهګر مملکت معرفي کړي بلکې همدغه پاکستانی خاوره ده چې ترهګر هم ټولوي چې نمګونه ورته ورکوي ډله چپل هم ټولوي ځکه چې په دې کې د خپله ګټه یا هم ترهګریز عملیات کوي او سبا یې بېرته په دنیا باندې خرڅي سي هغه بیا څنګه له باندې بیسي ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم نارامه شي هم افغانستان نارامه شي زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا دا صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کې خپل ولس قانې کې چې د هوبل ځای نه دا پلان نه جوړي
مننه او بخښي مخکې اشاره وکړل چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې هلته په نوومبر کې تیر کال هلته 14 شوې و یو شمېر اوریدون کړه سره دی اسری سپو کې پروګرام دی دوی ته په مخ خو چې د دوی نظر سره او د دوی پښتنې سره مهرباني وکړئ تاسو سره سره است
سلام علیکم
و علیکم السلام
زجرال اسمر سروان صاحب ورو څنګه په خیر یم
مننه خیر یو سیز شیبر یم مهرباني وکي خپل پښتنه وکي
محترم شیبر صاحب الله دې راول ورو بخښنه غواړم چې خبرې ډېرې سره یو تر بل سره ورته دي
هیلکو
نوزا محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغنداول فلسه د ټلیفون پر کرښم ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواب کاکو ته ډیر سلامونه وایم نو را به سم خپل نظر ته ورور
مهرباني
مننه موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړل د افغانستان او د پاکستان پړوند باندې موضوع ده نه
بله
زوام محترم شبار صاحب زکه چې دا غن ریوال چې پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا اوسنۍ نظام حاکم شوی دی د څن اسه نیوکې پر کوي دا باز خوندې جو زده خورکې ده دغه څه دا یو پښتنم لرم دا یو وختونه زپدارسنې کې اورم چې اعتراض پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی وس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیت سره برابر دي د خلکو د پاره خو ځکه چې دا نام نشه وس را روانه ده دا که صرف پاکستان کې د محترم شیبر صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوه پر وخت هم دی لاري بندي کې کچېره دا سه یو څه ناسم مشکلات وي الته دلیو ټپلم په پاکستان کې روزل کیږي دلته دا د پراپر افغانستان ورواچي
مانه نه
پر ټول ګرام ګرام چې دی په پاکستان یو ورو نظم دا یو نظر او د کروخیل صاحب سم دا پښتنه ده چې څنګه کېدل شي چې دی هر وخت پر افغانستان نیو کې کوي په دې کې څه کسر دی خو په نړیواله جمع رغونه و چې دا پیسې کنګل کړي دا دی راځي لکه دا رغونه ول نه پر کې بس نور خدای
پامه نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدلی اغلی کړو خیل دی اسد رډو په پروګرامونو کې خو دغه خبري هم کوي چې د افغانستان د اوسم د اقتصاد اوس نه په څو نه مخکم خودوی بخپل جواب یا تاسو در کې بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي په پوک پروګرام دی مهرباني وکړه سره اس
شهبر ته محترم سلامونه تاسو ته ازادي کې محترم اوریدونکو ته وانځه دی چې وګورئ
و علیکم السلام مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو ته مونږ ته ما واکان لکه موږ اشرف ته کوم نظر شریک شهبر سم محترم عزت په افغانستان کې خوشبو سم د نه دایښت باندې چې جی پی کسان څنګه ما پاکستان کې می دایې پی د مشر کله کوم غندو هیڅ کله د افغانستان څخه محترم شهبر ته نه تنظیمي ریچال د پاکستان ځان په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا د چې دا ټول افغانستان مرکز پر موږ پر حکومت موږ مرګ نه ټول افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې ډیره خرابې محترم شهبر ته پاکستان هم شي کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه وال ته معرفي کړي کله دوی نه غشتل دي پاکستان محترم شهبال پاتې دي هندستان سره خپل نور معلوم چې پرمغه دي تور نه ونه دي سم نه مایه کشمیر ځنه لاندې کړی دي موږ خپل حکومت سم غوښتنه ده چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شهبال صدا اړي چې دغه علاقه نه دي
مانه مانه نه خیر یوسف بل اوریدون کې تاسو مخه کوو مهرباني وکړي اساري په سپوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بس تاسو سلامونه زار دی رادیو ټول کارکون په اوریدون ختم سلامونه کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم چې بار صاحب دا د بلوچستان اکشوارنه کې د پاکستان بلوچستان پاک نه کې کړه د هغه مشران نشي بنجانې ورکیه نو شدا غ ورال نه کې نور بالا تم پاکستان نورم خلاطې او د پاکستان ملوخاتم نه کې نه کې تورونه لګي د افغانستان خواته نو دی په دواړو ځای یو کله دی حالات خرابې زوړ از بل شویته روانې
ماننه ماننه چې خبرونه کوم برخه واخسته هغه کړه خل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړي چې هغه اوریدونکو انتقاد درلود سنس
ها په دې وروسته ما چې بل پر افغانستان ګرځد او افغانستان ولسرته مهمه ده ځکه چې موږ په دغه ځکه تاریخ کې پیسې کو چې پاکستان کلم دې موږ دوست نو کاغه دې موږ لپاره جهاد دې شوروي په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناتو په ملک په خاطر ځکه چې موږ په دې باندې پوښتنه چې هغه اشتباهات چې موږ په دې جهاد په نوم کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لمسون باندې حالات خبري او غلط تعبیر او تفاسیر موږ وران کړی دی نو دې خاطر باید وسنی حاکمانه متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقوقو خاوند ده حق ته اسلام ورکړي او کدا خپل حق ته محرومي ګورره لطف وکړي خپل لکه څنګه د ودرګه د غیر حقونه حمایت وکړي چې شخصي شخصي دښمنی نه لرم کغه جمهوریت هم چې د ګرتیا لري باید په انتقاد وشي او کوسنې طالبان او حکومت هم او دا همیشه انتقاد اصلاح د پاره وي کدي چې بیا اصلاح کیږي نه باید پاکستان اصلي سره وګوري پاکستان هغه یو خبيس ملک چې د پنجاب په کنټرول کې ده او همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کوي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکات کار کوي او سم کوشش کوي مګ طالبان چې پرون پرې دوی دوستانو او نه حمایت کوي نه دغه په خلاف باندې وایي دنیا کې اواز پورته کوي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نام نه کړي او دنیا ته خطر متوجه دی موږ اچ ته وایو چې د پاکستان د چې ترهګر توبې امه ترهګر چې یو به سوي د ترهګر په دم باندې د دنیا نه پیسې اخلي چې هغه د غل پر ډالري قرارداد به ماده بلوچستان سره باید موږ خپل همدردي ولرو ځکه چې بلوچستان کنن دا رقم حمله کوي په نوم د تورسي ادي کې خدای د پاکستان د فوج د تورسي کې دوی ته حق ورکړی چې دوی د حکومت ته درناوی کوي چې دوی ژوندۍ نو راکولای چې دوی په اقتصادي پیاوړ کولای دي لږه منابع نه غلطه ګټه نه وکړي نن به هغه بیچاره ولا مجبورې چې دل چې حمزان وښتي ام د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي نو دې خاطر افغانستان د دې ترهګریز عملیات هیڅ نو مسولیت نه لري بلکې د خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچستان مظلوم ولسې په دې عملیات آماده کړی دا خپل ځان ته دیږي خو د لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
ماننه پونس سنکسي ځيني داسې استدلال کوي چې غرب البته تاسو د موضوع یاد کړئ چې غرب په پاکستان کې خصوصا په ګوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه‌ګذاري سره مخالفت کوي او لدې سره مخالف دي. په ورته وخت کې بلوچستان هم دغه आवाज اوچتوي، دوی وایي چې چینایان د دلته ناراضي او دلته د سرمایه‌ګذاري نه کوي. لیکن لدې له سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغه لدې استفاده کوي او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نور پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغوی مخالفت بلوچستان کوي. آیا بلوچستان به وتوانی چې د دغه سیوی ستري پروژې مخاوني سي چې هغه هم د چین غوند یو اقتصادي قدرت مختوري؟
ګوري زبا ډېر مشکلي چې دا قضاوت کوم پېژې چې دا مخاوني سي کنه هو سه هدا عقل کوم مطلق مخنه د نیولې ته شاهدانې چې څو واره د چینایي متخصصین پام دې سیمه کې خطاب شوی دی وزل شوی دی د روی د فعالیت مخنی ول شوی ده. او همدارنګ په پښتونخوا کې هم تاسو وینئ، په کراچۍ کې هم دا حالت وینئ چې دا د معنا ده چې د چین د سرمایه گذاری د پاره پنګه چونه د پاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په ټول ارتباط لري چې چین به دار جدي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي که په خپل سرمایه گذاری کې به قرار ګامونه کوي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري، اما په فعلي شرایطو کې
به دی اوس لپاره خو راپورونه دادی چې د سپیک اویا د چین د کمربند لارې پروژه په پاکستان کې درېدلې ده. ځکه دوی چې
ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه ویل منځ ته لای یاله منځ نه ځي، اما د ما ارزم دا د خبرو دوام نه هم دانه چې هدا اقل اوس هغه هلی چې چین د ګوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده هغه هدا اقل اوس یا د توقف په حالت کې یا ډیر آهسته روان دي. دا د ما نه لري چې چینایان د پاکستان تو چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپل دا پروژې په کې پلي کړي، او پاکستان په یوازې توګه په خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپل پلي کړي. بلانځ فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامۍ زه حکم نشم کولی زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامۍ دی. پاکستان درته ثبات پیدا کوي
استاد سنګ زه دلته د دې له خطر چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولاته هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې په وجود د دې تزر شکی چې دغه پروژه مخته یوسي کچرته امدا رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي، ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې د سیم نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري.
تاسو هم کوم چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته په خپل بین المللي مناسبات کې ډېر محاسب خلک دي، ډېر زیات دقیق محاسبه کوي. هغه تاسو ګورئ چې یو د وی کې د ټول بین المللي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي. اوس راځو د چینایان ډېر په محاسبه باندې فکر کوم چې دا مسائل څه دي. یو د بل خو نن تاسو ویني چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلې، ممکن یو څنډه تک څه پرابلم ایجاد شي لغه سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه تاسو ورته اشاره درلوده چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی د لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري، بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه حساسه په سرعت تصور کوي مخته بوزي، اما په هر صورت مطلق ډول به یو ندري یا حد اقل په پرنسپ کې د پاکستانانو یا دنیا ته وخی چې موږ د پروژه ته دوام ورکو، اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تیر څو ورځې کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې ورځو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پښتونخوا کې هم په بلوچستان کې هم په سند کې دا وضعیت ته پام وکاو د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پاملرنه وکړو. زه فکر نه کوم چې نن په سرعت باندې په دوو پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کی یا د سرعت
په همدې برخه کې اخلي کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ستاسو په باور چین د لدې پروژې شاته کولای شي؟
سیاسي بې ثباتي هم دارنګه که پاکستان نه توانیږي چې امنیت وساتي، د دوی د خپل چینایانو خوندیتوب ته ډېر مهمه ده، ځکه چې په دې اندازه سرمایه ګذاري او هغه کمیشه له داسې ستونزو سره مخامخ کېږي. او بس دغه ینت چې خپله د چین پروژې برخه ده، نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نو بیا هغه څنګه کولی شي چې دوام ورکړي؟ زه فکر کوم چې چین به فعلا دا پروژه باید صدرول څه څه فکر شاید تر یو بدته پورې همداسې پاتې شي که چیرې وضعیت کې بدلون رانشي، ځکه چې پاکستان خاطر اعظمي کوشش وکړ چې په افغانستان باندې مرغه وواړي یو حیات یې ولېږلو، همدې خاطر یې چې ځان ته برات ورکړي چې ګویه موږ نه بلکې د افغانستان دا کار کوي. اما زه مطمئن یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړی او چین به دې ته متوجه شي خپل د پاکستان کومه غلطه پالیسي نه سي دي پایله باندې د نشي کولای. په سمن کې د چین پیشرفت د غربي نړۍ ته به تفاوت نه ده او امریکا به هر قیمت باندې دې مخه باندې سي. نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه او فکر به کوم چې دې به کولای شي په ډېر اسانۍ باندې د پروژه مخ ته بوځي، اما کېدای شي ورځ په ورځ باندې اغه چیلنجونه چې ورته امنیتي ستونزې ننګونې چې ورته مخته کېږي په دې به پوهېدلې وي چې په ډېر اسانۍ باندې نشي کولای چې دا پروژه مخ ته بوځي.
اخلي کړوخیل، چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته، چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پوري کوي نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو، یعنی دغه محاسبه په هغه وخت کې ساس په باور هم دا ول چې دغه خواوی وسی نو پاکستان خوندي دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته لدی باید استفاده وکړو او کنه هغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده.
نه خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه پوره استفاده کوي، او هغه هیڅ وخت تاسو د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کړی ویډیو ګل پر همدا مهمه ده چې څنګه د پیسې هغه اقتصادي حجمونه لري په دنیا کې او کی بدلاس شي. نو په مطمئنه چې هغه فکر کاوه چې مثلا حکومته شې سره مانسه سي دی بډا کوي او په دې کې به یو کرایسي سي مثلا وضعیت په کنټرول کې، اما اوس خو د نیابتي د جګړو پیسې هغه رهبری چې همدار هم ګروپونه مخته بیاي نو دغه کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده.
مننه پوانت سنگزی، د پاکستان یو منلی سیاستوال، یعنی سیاستوال نه تحلیلگر، سیاسی تحلیلگر مشاهد حسین دی، هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یو هیئت په مشي هم دغه د سپیک په ارتباط، او هلته د چین د خارجه وزارت له لوري ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته، تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی لا امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغه سی یو خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي؟
ډلند تعبیر څه درته کوم هغه معنا دار چې پاکستانیان تهدیدوي چې کچېرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ، موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستی لرو چې هغه کابل ده. یعنی دا په ډېر وضاحت دا 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 خبر رسوي، او تاسو وینئ چې په تیرو مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازی په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د مانا لري چې چین په مجبوریت سره هم باید دل ځان سره محاسبه ولري چې کچېرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي، د مرکزي آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته چې هغه ممکن افغانستان وي، او افغانستان کولی شي چې بدیل شي هغه عقل کوم اطلاقاً لکه پاکستان د جغرافیایي موقعیت له لحاظه یا په جغرافیایي په پراخوالي له لحاظه برابري ونه کړي پاکستان سره، اما د مجبوریت له لحاظه وکړي چې نن ورځ که ضرورت ورته مخکې شي ځان له هم نږدې کړي او له کابل سره خپل ستراتیژیک اړیکې
پوهان سنځه د دې له خاطر چې سیاسي شرایط کله نا کله د زینو هیوادونو په ګټه تمامي شي. تاسو طالبانو ته څه وړاندیز لري؟ څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
دمال نظر پاک طالبان ته په اول قدم کې د باور او تقبل مرکو کې ویل تاسو ته ویل شي برڅد چې طالبان باید د ته توجه وسي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. په افغانستان یو لوی ملک ده، په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنۍ ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، بیا لاسي په بینالمللي مناسباتو کې دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترګو په داخل کې ځان ته مشروعیت ونخلي په نړیوالو مناسباتو کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست داخلي سیاست ادامه ده. زما نظر طالبان باید په اول کې په افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري. هغه په دې لپاره چې یو ایدولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تیره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کړي، دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقرار لپاره یو لوی چیلنج ده، لویه ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې په ملي مناسباتو کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه د چین په شمول چې موږ تاسو باندې بحث لرو، د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویمو کلو او د زرم کلو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. د بهرنیو ګروپونو تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي. د هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي. لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست، پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بنګلي مناسبات کې باید توازن وساتي. د شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري، هغه ته هدا چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي چې هېڅ یو د هغوی د افغانستان د ګرګټو په ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، دته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي. تر څو یو وردي بنګلي مناسبات داخل شي، که بنګلي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅې زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد، هر پلازمینه، هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي په موقتي ډول، په تاکتیکي ډول، نو هیڅ کله به څوک ورته په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کې ورداخل نه شي.
مننه پوهان سنګزه. اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ؟ څو وړاندیز لري چې طالبان باید څوک چې له دغه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځان ته جلب کړي او همدارس د نړیوالو، ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې د خبرونې په پیل کې د اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتي ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپل په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبانو ته وړاندې څه ده؟
یو خبره غواړم چې وایم چې کوم شی بار سپه اول چې چین هم درنګه افغانستان او مختلفو ممالک د پاکستان د قوت او د ثبات او استحکام او د فوج قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې او برداشت ځکه چې فکر کوي چې دوی هر څه کولای شي او هم درنګه هغه لوبه چې پاکستان چې غوښته چې هم امریکا خوشاله وسط او دلاله ولی او هم درنګه د چین سرمایه گذاریان نه وشه ده یو مرحله تر رسیږي او هم په څنګ کې دوی خپل توپیری چلن د نورو سوبو سره چې هغه بلوچان دي که هغه مثلا پښتانه دي او په یوه کچه پورې سندیانو سره، نو بالاخره د هر شی یو وخت ضرورت لري چې بالاخره به انفجار وکړي او نه انفجار شوید چې اوس په دې ورو پورې نور مل کنټرول نه وځي. مثلا اوس راځو د افغانستان څخه افغانستان باید څه وکړي. څنګه چې محترم استاد دی ویل ټول نه مهم هم ده چې طالبان د خپل ولس سره په خلاص شي، د ولس غوښتنه ته غوږ ونیسي، ښځو نر مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ شي او افغانستان له انزوا نه وځي. بل خبر هم ده چې موږ باید دې ته متوجه شو، یعنی مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګه افغانان چې افغانستان په ډېر یو ښه وضعیت کې نه دی، د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده. ځکه چې کوم غواړي کوم نه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې یو عمره بنظم فوج هم چلري د چین د پرمختګ مخه نیسي دا په ډېر اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي او پاکستان هم آرام نه پاتې کیږي چې مثلا ځکه چې دوی خو همدغه په اصلاح د عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاریانې کوي او نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنې مونږ یعنې په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خو دا مبارزه له دغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کې کېږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري، تر څو پورې چې که ولس په طالبانو سره همکار نه شي دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره یوځای کېږي او ناامني به تبلا لمن وهي. نو بهتره به همدای چې له همدغه فرصت اوس کې چې ډېره ناوخته شوې وایي ډېره درسته چې همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ولس سره پخلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کړي، خپل داخلي مشروعیت حمایت مردمي پیدا کړي، خود په خود له انزوا نه اوسي بملي حمایت زیاتیږي او سرمایه ګزاریان به مشروع کېږي، افغانستان به له دغه انزوا نه اوسي وضعیت به بهتره کېږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یو وړه کې جغرافیه کې او هغه دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوی دا ډېر سخت کار ته، مګر دا چې ولس ونه درېږي طالبان یې په ځای یوازې باندې نشي کولای او طالبان باید همدا اوس هم که متوجه شي دا به ډېره ښه خبره وي.
او د دغه پخلاینې له خاطره تقریبا په دې یوه هفته کې یوه ډېره لویه پریکړه کولای شي، هغه دا چې د نجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیزي. استاد ستانکزی، کبیرته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګورې او پیشګوئی وکړي پاکستان په څه حالت کې دی، په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي، څه پیشګوئی کولای شي؟
زه فکر کوم چې اول خو زه یو خبره کوم چې د سیمې هر هیواد چې بې ثباته کېږي او زموږ ګاونډي هیوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتڼ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس خپله ریبي. دغه په پام سره باید یو ټکی ته پام وکړو چې پاکستان په موجودیا وضعیت کې وي. تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسبات کې هغه خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه هغه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده. دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې د اعتبار دي کومک نشو سره کولای. د لن مثال دا ده چې حتی د دوی هغه ملي هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایی میدانونو نه قرضدار هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام کوي د پاکستان تجزیه له احتمال لري نه ده. یو دوم احتمال دا ده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنگ شروع شي چې د مخارول به هم مشکل وي. و ما زه فکر کوم چې کچېره د سی او سی چې د خدای دی کچېره د سی او سی دا نو بیا په سیمه کې نور هوادو ته هم غزیدلې شي او موږ ته هم غزیدلې شي. پاکستان کچېره د سی دوام کې تجزیه او د داخلي جنگ احتمال پکې زتر تاسو پر وای تر 2010 پوري وینم.
پونسانګزی، په پاکستان کې د نن ورځې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړو کې سرګلولې ډیر زیاتې لري، نو نړیوال شاید د دې تزرل شدي چې په پاکستان کې داخلي جګړه ډیره پراخ شي او یا پاکستان تجزیه شي. لدی نظر سره تاسو
شاید چې دا یو تشویش وجود لري د کې شک نشته کله چې اداره فاستیږي مشکل د نتیجې تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټوم شي. اغه دا د چم کاندو د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دنیا په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې په تواخس یا غیر فعال شي. البته خو نن تاسو اوس په ملي مناسبات ته ګوري، په خصوص کله چې ترامپ امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نور ته پام لرنه یاد بین ملي حقوق هغه اصل چې وایي چې نړیوال همکاري سره تساند کول یا تساند نور هوادونو سره کول د روسیا کراکرا د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتونو په شمول کراکرا لاس ورکوي. په دغه یو حالت کې فکر کوم چې نړیوال به هم څه ونشي کړی، دا چې دا سرګرو لبې د چا په ضد استعمالېږي د چا لاس ته ولېږي دا به یو خطر وي او دا خطر ډېر دا ده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا هم ترې تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي که د هغوی لاسته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغلی کړوخیل، تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیشنه لري او کنه چاره به وش
کاملا نوخو ځکه چې دنیا هم دغه منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی. که وضعیت خرابي خواته ولر شي دنیا خو د کارسمه دی مثلا د دروغ سناریم جوړي کې خو هغه خو پیګه سستی مشکل چته نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اتمي پسلا اصلا د لاسه ورکي او په بطري حالت ولاړ شي. نو دا مربوط دا ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې ودي په کنټرول کې دي په زور یې نیولې دي او وې سره خپل اړیکې جوړې نه کی او او هغه ته سیم امتیازات قائل نه شي وضعیت کې نرمش نه ولې دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا بده انفجار خواته زی او د ملک په ټوټه کیږي. نو باندې د طرفه قیمت ورکول کیږي به پښتانه قیمت ورکړي به بلوچستان تر څو په دغه خپل یو خود مختاري ته ورسیږي. اما که چیرې مثلا نو باندې اټومي اصلاح هم د لاسه سی او هڅه به د لاسه سی وضعیت به خراب کیږي او که چیرې دوی خپل پالیسۍ کې بدلون نه وکړي کېدای شي مملکت اف سي او یوه لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونې په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پونس سنګزای په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کوي، طبي خبره ده چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس په پاکستان باندې، پاکستان معمولا په اهلنبی ډول هر کله چې یو داخلي ستونزه سره مواجه کی دوه هیوادونه ترګیتوي او د سه اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې یله ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په هغه وخت کې چې د استاد ربانی حکومت یوازې په دوه دریو ناحیو کې هم حاکم و، کله به چې پاکستان کې واقع وسو بیا به د کابل ملامت و. نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې بستېره پردې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپله حتی پاکستانی وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تل تله یا کابل ملامت یا ډیلی امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راغلي طالبان د مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هیواد په بل هیواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړ شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ به خبرې کوي، په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.
ډیر مننه په انسانګ زه او اغلی کړوخی له تاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. دا غو اوریدونکو هم مننه کوم چې په پروګرام کې د ټلیفون لارې ګډون وکړ. یو شمېر اوریدونکو انتظار پاته شو، له هغه بخښنه غواړم. نور دا بحث را غونډوم، زحمت چې بر هم له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.